برخه کې په خای خلې هم په دې لار روانې نوزمالان نسلونه چې ډیر کم دي ډیر کم دي یعنی په شمیر کې نه راځي او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې، د دې کوشش مو کړی ته چې کیدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ماته په خپل نثرونو دونه فکر میکړ چې دونه بخوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوه ما غوښتي نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه چې تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه واورو نو اوریدونکي به هم ترې خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه انسان او تیږه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یارې خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کس تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، تسه غوښتنه یې وکړه، لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دنیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیږه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپوری امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
بلاندی د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس دی ولاندې حکایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان و. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی ته په کار وه چې مقصد ته د رسېدو لپاره له سینه پورې وځي، خو بیړیوان په خپله جونګړه کې نه و او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې، په هغه سړه شپه کې تېرېدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګردې مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی خو شاګردې تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتي وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورټیټه شوه. مینوکی چې ته په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لس پوږمو څخه یې د سپین لوګي په څېر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کبو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که دې زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه، سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچي خپل استاد وخوځاوه او ورمعلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل رابدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچي کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او د ته وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچي نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرد یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچي له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکیچي د مور ځنکندن و، خپل انګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچي خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. مېړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا، چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای، سم دستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا باید اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپلو هیلو انځورګره یم، زه د خپلو هیلو انځورګره یم، هسې خلک وایي چې شاعره یم. دا چې طلایي خوب مې رښتونی سي، دومره په بخت کله زوروره یم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم، شاهین نه یم، کوتره یم. یو خوا ته رښتیا، بل خوا خوبونه دي. یو خوا ته رښتیا، بل خوا خوبونه دي. څنګه فیصله وکړم او تره یم؟ خدایا رهنما می تر منزل سی، خدایا رهنما می تر منزل سی، لپا ملا سنا دی سوالگر یم. نوری با لستور و دک پلو خواری، نوری با لستور و دک پلو غواړی، زه ستوری کې دوته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انزورګر یم، هسې خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیان یې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطر خواه نه و. په افغانستان کې له ډېر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج وه. په بودایي دین کې به په سومیو کې ساز کېده، له هغه راوروسته یې دربارونو ته هم لار وکړه. خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تمبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری ایښیو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورور یې ماشینی سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړل دي، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوري لوګری لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. صابر زلمه ډولکی ده، په لوګری ساز کې سرندا او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي، ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ ده. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګریم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غګوي دغه پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو، هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو، رشمه به لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډیر وړو کې ده، څه تفاوت لري لغه ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټ وو صاحب او رشمه وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکې کنه لږ ډیر زر واپس تبدیلېږي، د هغوی رشمه تبدیل لږ مشکل ده. اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکې ده صاحب.
ښه، یعنی دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که
دا نه هغه ښه وو؟ دا اوس لږ سخت ده، خو مخکینی ډولونه چې هغه رشمه وو ډیر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر ډیر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې هم دومره غږ نه وو، بس هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږونکی؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږونکی صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مجیم شته.
ډیر معمولا مو کوم سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کوم منطقو ته ډیر؟
والا صاحب لوګر ته ډیر ځو، دغه چاراسیا ته ډیر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته ځو، دغه کابل ښار کې ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول راته ووهه.
په دواړه سترګو
خوب اتڼ
Thank you.
صبر جان دا د کومې سیمې اتان ده
ولا صاحب ده خو د لوګر هم ده د جلال آباد هم ده ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی
ډیر فرق دی صاحب د خوست اتان د ګردیز اتان د جلال آباد د لوګر ډیر فرق دی
دغه بیا د غوډ زده د کومه د سیمه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم د ګردیز د خوست
مهرباني د پکتیا او
دغه د پکتیا اتان ده صاحب سب دے پکتیا تند سے
خوش پیا سنگر
دے خوش دگا سنگ
بل دکھ سی میں داسی متفاوت آتا
دس سب دے لوگر دسے آتن بھی
لوگر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي راځي لمړی به یو سلامی لباجی واورو بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي
چمو یو 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 نغمه واغه غواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اوریدلې ده دې ته څه وایي
دا دې ته سري ساز وایي سري ساز وایي چې موږ دا واده ته چې زو دا برنامه چې زو آلته ټول بل مل سره موږ سره د سلام علیکم نشو کولای له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ خیری لساز لطرف نکه اوسی آقا تا سری سازی لوگری وایی
دا تنها دا لوگر پس ساز که معمول دا که پا نور و سازو نکم سا
نه صاحب دا صرف پا لوگر سازو نکی دی
دا لوگر مشهور سندرغال چی و فرزند سلام استاد و بلتون استاد و دوی زهیر سوی دی سپنگری سوی دی دا اوس مشهور سندرغال چوک دی لوگر
اوس پا لوگر که مشهور سندرغال سی دی مارو جان لوگری دی مامو جان دی ز پخپلا ہمشا لوگر ما نور الکان مشتا دی زوانان دی سے نصار جان لوگری دی ناصر جان دی فراز جان دی دغه الکانو نو زوان شوی دی خپل موسیقی مختوری
د موسیقی وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوگر خپل اله وی د موسیقی فرزن دولی و سرندای و رباب و تنبور به ور سره غول کده اوس شي دی و دغه اله د موسیقي زیات سوي کمی سوي
اوس کمی سوي دی هغه کسان سه سرنده غغول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل هغه دوی مړ شوی دی یو ژوندی دی هغه هم بیمار دی استاد ماشینه لوګری وای سه ټول کسان پیژنې استاد دوری لوګری زوی ده استاد سلام ورور ده هغه سپینګر شوی دی اوس یو هلک نوی پیدا شوی دی سه هغه مونږ تشویق کوو سه سرنده بیا شروع کی او تنبور څوک نشته سه اوس تنبور غږوي مامو جان لږ غږوي خو یو کسی هغه خپل ګروپ سره غږوي او مونږ سره سه دی دغه کیبورډ دغه شان لږ لږ څنګه زموږ موسیقي لږ ډکه کی
نو اوس داسې وکړه دغه نن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده مهرباني وکړه دغه راته وغږوه
دغه سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی ماته د لوګر مڼې را یاد شوې
مهرباني دا وغږوه